السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زیاتیدا د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډیروي د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول او ویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغان محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغیزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی ابردین پوهنتون په خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپلو هیواد پریښودو ته اړ شول د افغانستان په دوه ګاونډیو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي پرون په ایران کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 300 زرو ریالو یا 1.5 زرو تومانو واوښت د چهارشنبې پر ورځ هر ډالر په 90,150 تومانه تبادله کېده خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,350 تومانه تبادله شو په همدې حال کې په پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی دی په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پرله پسې کمیږي ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلونو لوبډلو په اتلولۍ جام کې نن د قرغیزستان له لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان او قرغیزستان دغه لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبې ښار کې ترسره کیږي چیرته چې تمه ده د آسیا منځنۍ آسیا نور ټیمونه هم سره لوبې وکړي د منځنۍ آسیا د 14 کلونو کم عمره لوبډلو کې ایران ازبکستان تاجکستان قرغیزستان او افغانستان ګډون لري او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقتا نیولي د بشري حقونو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي دا پریکړه لیک د چین او اریتریا دو مخالف رایو په وړاندې د 3 غړي هیوادونو په موافق رایو تصویب شو خبرونه په لاندې توګه واوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه باندې خبري شوې د ناروې استازي وویل
Taliban policies continue to focus on oppressing
The Taliban تګلارې د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خدو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په طالبانو انتقاد لري
دا څه ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپلو خلکو خبرې نه اوري
په هرات کې خزي او میړه ته امر شوی چې پرستان کې یو ځای ډوډۍ ونه خوري
زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفلخو به طبقه بالا بره و شوهر از او طبقه پایین
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتیدو په حق له غونډه جوړه کړه په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د ناروې په مشري د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالي ترین هایمبربک خبر اعلانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او نجونو ظلم شروع کړی
We're extremely concerned.
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو او نجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی، لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وډورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي، ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکوونکي ښځې د لارښوونې عملي نه کړي، له دندو به لیرې شي، او که د کارکوونکو نارینه او د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملي نه کړي، له دندو به ایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لوري د سختدریزو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده. پراپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړه. د دغې غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپوه په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج سره مرکه کړې ده.
هره غونډه، هره خبره چې اوځای کېږي، د هغه مفیدیت او مؤثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتو سازمان بیا هغه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې ملګرو ملتو سازمان یو حقوقي معتبره نړۍ کې پیژندل سوی یو نهاد، یو اداره او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هره خبرې مذاکره چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتو سازمان کېږي، دا نسبت د دې چې په نورو ځای کې کېږي، په نورو ملکو کې کېږي، ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار، حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپله اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه ولا د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي ټول لس مسله بهتره وسپېړي. او یا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان اوسي. هلته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي، مسافرو ډوډ وړي، دې باندې بندیز ولګېږي. خو تو چوایي په مونږ بند کړي، همداسې سوداګري راکړه وکړه، دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کولی شي د طالبان دغه کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوحه، د دوبی، شارجه او نورو جایو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي، دا بیا خدای مکړه. لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله، داسې برخلیک هم په لاره کې شته. یعنی داسې به دوی فکر ونه کړي چې اتمان به څه څه کوي، هغه باید وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د دوی خانه خا یو اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه، هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج سره مو د عصمت څاروان خبرې واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دغې اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پا په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی وو هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان ریپورت ته.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتېدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو دا اعلامیه وروسته لدې خبره کړې چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپل ژمنه عملي نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتېدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړې خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنجشنبه فرانس پریس خبري آژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا د دوی د شپنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کېدای شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its
people. دا شکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامې واغوندي. دوی د خپل کورنیو د خوراک غوښتنه لري، د شونځي او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه ده وړاندې کړې، خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وې، د طالبانو د مشر ملا حیبت الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو دراماتیک بدلون وي، خو که له دې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې ښځې او نارینه حتی که ښځه او خاوند هم وي په رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د ښځو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې ښځو او نارینهو ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې ښځه او خاوند دي. په هرات کې د ښځو د حقونو فعال فرشته یعقوبی وایي طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی.
پرون می په خپلو سترګو ولیده چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او ښځه او خاوند ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید ښځه له دوو ماشومانو سره پاسنۍ پورته وخیجي او خاوند یې لاندې پاتې شي. دې خبرې ښځه ډېره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والاو په قول وایي چې دې ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والي سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملي کړي، خو ده په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دی وایي که دا بندیز لرې نه شو مجبور به شي چې د خپل رستوران کارکوونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښیي، خبری را لیگل دی چې تاسو اوریدو تر بوله.
ما هیله دی طالبان نه دغه چې ورور ک چیرته افغانان استي، نو دی افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، دی افغانانو د حاله ځان خبر کړي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کوم سي دغه حکومت ولې شروع کړی دا. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنې لري. تاسو د ملت کمې غوښتنې ته تاسو لبیک وویلې، کار خپل وکوي وایي ملت، بیا بیا وایي چې ملت خوشاله. ملت تاسو خو در په دره که کنه، ملت هم اسمان نه ځمکې ته مو غورځو غرق هم کوم. ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مه کوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مه ځوروئ، مه ځوروئ. قسم په خدای نور خلک تاسو نه په پوزو پورې راغلي. هیله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټولو افغانانو ته ورسوي چې دې خلکو نه نور قسم نور خلک په پوزو پورې راغلي دي. کوم کار ته سړی دې وژاړي، ورځ چې وځي ایر یو نوی پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمی د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کم کړې ده. دغه وزارت وایي فضل محمد حسینی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان نه سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سخ کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک شوی ده چې 15,502 حجان به سخ کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات روسه لا موجود دي، له ټولو هیوادونو د شمیرې کته سوي دي. نو بیناندې موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راټیټ شوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیون وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوي، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کورونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې وضعیت په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. یو شمیر بيدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناستې مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شي او نه هم تقاعد ورکل شوی. دغه کسان وایي دا چې معاش نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي اداري خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړ شوی نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کار موندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
تقریبا عمر مې 50 وخت دی او سلوی خاله مې وظیفه یې راکړې.
د دولت یو پخوانی کارکونکی دی چې وایي 50 کاله عمر لري. له تیرو 40 کلونو راهیسې د حکومت مامورو خو د طالبانو پر اتک سره په کور کې نول شو. نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نه ورته د دندې د بیا پایل تمه ورکړل شوي او نه هم تقاوت ورکول کیږي.
نه تقاوت راکوي نه پیسې راکوي. امتیازي او مونږ ته ویل چې هر څه کوي نور وظیفې ته نه راځي. نو دغه بې سرنوشت پاتې څه وکړو؟ چا ته ورشو او چا ته وجړو؟
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د تیر حکومت لړنګېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت معاش نه دی ورکړی او د دوی بستونه یې تنقیس کړي دي.
زموږ بستونه یې تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ له اسلامي اماراتو غواړو چې یا دې زموږ معاشونه راکړي او یا دې موږ په نورو ادارو کې په دندو وګماري.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې، یو شمیر وړې او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول، چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوه. تازه ازادي راډیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو شمیر ریاستونه هم له منځه تللي چې ډیر شمیر کارکونکي له امله بې دندو شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د غوی په 19 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وایي د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې له 15,000 زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. دی وایي د یو شمیر بې ضرورته دولتي ادارو د لغوه کېدو له امله مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې چې هغه اړتیا نه وه ورته یا د اړتیا نه ما سوا د مصلحتونو په اساس په خوا کې جوړې شوې، اوس هغو ته اړتیا نه ده، تنقیص شوي دي. په طبیعي سدې کې به بعضي خلک بیکار سی وی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سی، بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړی. او اگر ځینې خلک بیکار کی خو د کارونو لپاره بدیل لارې شته، موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځای وسی، پروژې پیل سی او ځینې لوی پروګرامونه پیل سی چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د پخوانی حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې، چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځانګړي ډول ښځې بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 100,000 او 900,000 ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21% کم شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي، هغه استادان چې خائن او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکه راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاس لیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلې ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي، اړینه ده چې د مفسد، نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولېږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان ځورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو عقدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل،
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت له درسه رسنیو تر اوزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفیع، منفقی، علمی مسائل پورې تړلي، خو د دې مسائل سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي، خو دوی اوس تختی. علمی مسائل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل،
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقی او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره راغلی دی، عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه هلته ښودل شوي چې مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي، هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم به حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي، هغه بیا استاد هم سي. عفو جلا موضوع عفو معنا دا د هر چا ته سوی ده چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض به مسکون وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونه
خود سیاسی مسائل شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کدسه هم پزلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده، خوکاره راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکینی نظام لوڑپور نظامی افسران، استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخکری. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زه ریاض احمد د خوست ولایت د باکول سوالی څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین ثبتنام وکړو. د پنځه شپږ میاشتې کېږي څوک چې فامیلي آنلاین ثبتنام وکړي، بیا مې یوه میاشت وروسته چې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو، بیا مو بیا کوشش وکړو، بیا مو ثبتنام وکړو. اوس بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متینه وباسي، نو موږ نه پوهېږو. څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي، پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې یو خارج ته چي یا بل مشکل چې لري، هغو ته هیڅکله پاسپورټ نه ورکوي. کویر کوي په ډیر مشکلاتو سره یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوه کسې پرېږدي نور وباسي. نو موږ تاسو نه دا خوښته چې د موږ جرې خبرې دوی سره شریکو کړي، د موږ پیغام ورواره سوي. وسلام.
زما دا راپور د ګوره د واحمن ولایت د واشیر د ولسوالۍ نه چې زموږ په ولسوالۍ کې شبکې مطلقاً کار نه کیږي، نه بي سیم کار کیږي، نه اتصالات کار کیږي، نه روشن. نو موږ د حکومت د څخه د عمارت څخه دا غوښتنه لرو وروره چې موږ ته یو خدا راولي، یا د بي سیم یا د روشن یي، نو موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو.
د دې زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زیم چې هېڅ بنا نه ده پاتې شوې د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپلې زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعالې شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره. دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختان د موږ نه لري هغه به پوره شوی وي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول، وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پر لپسې کمیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادي.
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب اعلان او د دې اعلان ګټې او زیانونه دا مسله دلته په خبرونه کې لمیلمنو سره څیړو. په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایتېدو غوښتنه کوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو د حجاب مسله مطرح کړه. دې وزارت د حجاب د پلي کېدو لپاره په خپره شوي بیان کې څرګنده کړې ده چې په لومړي ځل دې د بې حجاب مېرمنې کور په نقشه سي او د هغه ولیدې تنبیه شي. دوهم ځل دې ولي اړوند ریاست ته احضار شي. دریم ځل دی ولی درې ورځې حبس شي. څلورم ځل دی ولی محاکمو ته وسپارل شي او سزا دی ورکړل شي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې به حجاب میرمنې له کاره لري شي او که د چا لور او میرمن حجاب نه وي کړی هغه مامور دی هم له دندې ګوښه شي. امر بالمعروف وزارت په یوې بلې اعلامیې کې ویلي دي چې له کور څخه بې موجبه نه وتل د شرعي حجاب د رعایت لومړۍ او بهترینه بڼه ده. بالغ نجلۍ له سپینسارو پرته چې کله له نارینهو سره مخامخېږي د اعلان لمخې د فتنې د مخنیوي لپاره د مخ پټ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو له مشرتابه سره د دې اونۍ په ناستو کې د ښځو د حقونو د محدودېدو پر ځای د هغو د پراختیا، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو د پرانیستل کېدو او په کار عوامه ژوند کې د ښځو د بشري برخې اخیستو غوښتنه وکړه. هغې وویل چې افغانستان د راتلونکو ننګونو لپاره هر اړخیزې هڅو ته اړتیا لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په وینا په افغانستان کې نه نوي ښځې اسلامي حجاب مراتبی دا یو فیصد که چیرته هغه حجاب چې امر بالمعروف وزارت ته سم ښکاري سل په سلو کې نوي مراعت کړی له سیاسي پلوه د طالبانو حکومت ته زیان اوړي که ګټه کوي. په روانه خپرونه کې دا مسله له میلمنو سره څیړو. په خپرونه کې مو میلمانه د شینکۍ کړوخیل، د ړنګې شوي ولسي جرګې کړي او د چارو شنونکې او نیلاب مبارز د سرې میاشتې پخوانۍ مشره میلمنو تاسو خپرونې ته ښه راغلی. اغلی کړوخیل، ستاسو په باور د دې حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغسې وخت کې څرنګه ارزوي؟
افغان ولس له خورا ستونزو سره لاس په ګرېوان دی، اقتصاد په ټپه ولاړ دی، خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري، ولس پریشانه ده، نجونې د تعلیم څخه محرومه شوې دي، هیڅ نوی او امیدواری د ژوند د بقا او د تداوم دپاره په افغانستان کې موجود نه ده. بسیر دا ټول ناخوالې یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغانه میرمنه، افغانه نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پوهیږم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لومړیتوبونه څه دي. یو دا د اوسني حالات نه لر دغه د دولګي او اقتصادي ناورین د افغانستان د وتلو هیڅ نوه برنامه نه لري. بسر هغه یو ځل بیا ولې افغان میرمنه سره دومره په کرکه په تعصب ورته ګوري؟ افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی. او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې دوی نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کړي او یا د خپلو نظریاتو نه یا د خپلو غوښتنو څخه منصرف کړي.
مننه اغلی مبارز. په دغه وخت کې چې ټول دنیا طالبانو ته وایي چې د میرمنو د حقوقو رعایتېدل د دې باعث کېدای شي چې ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، له سیاسي اړخه آیا دومره ضرور و چې په دغه وخت کې امر بالمعروف وزارت د حجاب په باره کې چې 99% د دوی په وینا خلک مراتی فرمان صادر کړي؟
فرمان دغه څه ده او دا ټول افغان ښځې پې باندې یعنی متفق کول دي چې دوی نه غواړي چې خپل حجاب لري کړي. اما مشکل په دې کې ده د فرمان پرته باندې چې د ځینو ولایتونو کې ځینې اول ځینې چې ځینې چارواکي بیا په سمه شکل باندې دا نه تطبیق کوي او اضافه روي کوي چې دا باید چې وغندل شي او د چارواکو نه وغوښتل شي چې دا سمه کړي. یو بله دا چې د دوی یعنی استازیتوب نه د پندلي ټولنې کومه او نه د امارات استازیتوب کومه، نه پوهېږم چې انټرنیشنل کمیونټي څه به وکړي. اما زما دپاره چې دلته ژوند کومه او نورې ښځې چې دلته ژوند کوي، زمونږ دپاره دا مهمه ده چې نجونې مکتب ته ولاړ شي، خپله تحصیلات دوام ورکړي تر اخره پورې چې دا څومره امکانات شته په افغانستان کې. یو دا ډېره مهمه ده. او دویمه خبره دا ده چې ځینې یعنی د کار په اصله باندې مشکلات بیخي زیات دي د ښځو په وړاندې باندې، او دا هم تصمیم نه دی نیول شوی. تقریبا کال تېرېږي، نهه میاشتې وشو، تر اوسه پورې دغه لانجه د کار پاتله باندې نشته او سیاسي مشارکت هم نشته. موږ نشو کولای چې چارواکو سره خزینه